کی درای ورکول وخت د شپې تر نیمایي هم غزول کیږي. پیران کې چارواکو ویلي چې د دغه ټاکنو نتیجې به نن شنبه اعلانېږي او که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلي، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.8 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او خلک له 13 کلنۍ رایه ورکولی سي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارن ده مشیمان سر پا زکنه نوزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکه دیرا ولارسه 15000 د شو زپاره آیت بهتره آیت تخپل کور ته 15000 وډایسه یواز زموږ د کور د برق بیل یو ول 1000 افغانۍ راغلی وه ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي، حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لزر راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خځې چې د افغانستان بهر د اورنه چې موږ د خځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي. خپل طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي او کنه کېږي نو هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. خځو داسې فشار راوړي فکر نه کوم چې یو کالم د دوی د حکومت دا رقم دعوه پیدا کړي.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من اردن کو ده طالبان حکومت سو ورزی وران دی په رسمی مکتوب که دولتی دارو تخبر ورکره چه لدی وروس تا بعدی خدینا کار کون کو معاشون 15000 افغانی اجرا کیگی. یوش میر افغان میرمنی وایی چه ده حاکم نظام دا لمره زیل ندهی چه ده خدزو حقونه تر پولندی کبی لزدکلو او کارس خیمانی کری حاکم شمیر میرمنی چه دان دو تطلی وسی معاشور تا کم کر دوی علت په یو بل دول ده خدزو پا کور کین ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي، یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به ده زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده داله چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره هم پورته شوي ده سامانونه هم ګران شوي دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی، د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني دپاره ډایپر نه ولاکه دونه کېږي.
بله، له ځانه راتوای خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما تره استی که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي، د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکړه پور وکړه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو موږ. بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې موس درته کم که؟
بله، و معاشونه بېحده زیات کم سوي دي، بېحده کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپله خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځوي کې د کوره را ونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي، هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هېڅکله هم د کوره د باندې را ونه وځي.
ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټانځي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بله کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې، په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې. د یوه کور دپاره، د یوې مېرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د مېرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 ایله، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر تیرې یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو، د شپې دا نه لرو، د شپې د وخورو، سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږي نس وځو ننه وځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومت، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځو حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځو پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص، بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق یو فیصله وکړي. داسې نسي کولای چې دوی را ولاړ سي هسې ایله، نو 15,000 دي د ښځو دپاره عاید بهتر عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی. ته خپل کور ته 15,000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلي وي، موږ برق نه درلودی په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. ماش هم 15,000، نو ماش 15,000 سه 11,000 دیواز د برد بیل دی. دا رقم دی. اوبه دی خراب دی، زیاتره برمې نسته، خلک اوبه مرانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کاوه، د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکله وایي:
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلم حق، د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته، په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسه په همدغه عمر معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 افغانۍ معاش باندې د دوی د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې پر ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو 20 کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه، خوندزو ته تللې، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې، او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابروله. په دې سره به کورنۍ تم ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، او له بل طرف ښځو باندې هم کاري ساحه راتنګېږي، او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه لري. یو زیان خو دا ده هغه کوم معاش چې دوی ته راته، دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي، او له بل طرفه د دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې، څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي، او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ سی او یا هم خار او کوڅو کې سوالګری ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا سم محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه څنګه سی او لدی څخه د وظیفه واخیستل سی کار واخیستل سی یا محدودیتونه ور باندې وځي سیات من په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر ناخوالو سره مخ کیږي خځې سیدی په کورنوي کې نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورنوي کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو وخت دغه هم ده چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي
که درته وایې که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سي خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې
ښوونځي بندېږي د پوهنتونونو دروازې بندې شوې کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومېږي مثلا کار محرومېږي او کله چې یو نسل له کار محروم سو له تعلیم محروم سو نو هلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي کله چې یو نسل تعلیم یافته سي کله چې یو نسل پوه سي نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي او کله چې په یو ټولنه کې په یو هېواد کې تعلیم نه وي د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل سي په خپل مسلک ته څوک لاړ نه سي نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي له غوڅخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي
ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د ښځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټول افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې لستونځو سره مخ دي بل کوم چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي د ګوتو په شمیر ښځو چې دندې درلودلې اوس معاش ورته 15,000 کړ له اغلی خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو
افغانستان کې خو اولدا چې مېرمنې په ډېر کم فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړي خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړي هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې معاشي ساتلي دي یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي دوی توانېدلې دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ بیا دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبغو ځکه کوي را به معاش درلو کوي نو لو کوم را به کار کول لو کوي نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول دي باندې کار کول سو تاسو فن اوس نش کوله لکه ځنه خزه مثلا پرشګاو کې کار کول ځنه خزه شاید نور دا سي کسب لروجی د باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول د باندې وستل چې هغه اوس به بارشګه خو ورته باندې کړی دی هغه هم کمره کې شوی دی نو په دې خاطر باندې چې هغه خزینه موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی د مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري اکثرا سرپرستان نه لري مسلمان دود خپل کورونه ورته رغاړی دي دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو یې پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکل ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي. متاسفانه ګوري، د هر قانون په لحاظ باندې، د هغې دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري. ګوره، ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ورته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکوي، کار دپاره ښځو ته باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه وو دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځې له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، پس دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه زموږ کمه ده، خدا خو مادم تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي. خو نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ورته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو خو د همدغس نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
پهدې په خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یوه لارنده ده چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پرې راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات مې زغمم. مګر بیا هم ما د اقتصاد لپاره مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، د 5000 روپۍ باندې سره تر مازدیګره تر ماښامه کار وکړم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مو نه شي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یو یاد همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبوره شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په بله د بلې خانه د کور فشار دی، په بلې خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځه والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام کې.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جي کړي، بله لاره دا ده چې قلم واخلي به دې څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلي څه ولیکي، له هغه نش راولی نه شي، سړک ته نش راوتلی، احتساب نه شي کولی، د زړه په ویشلو به څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو، فشار په دوی باندې. که ووایي تاسو 5 نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو، یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه راکړي، یا یې بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي، نشر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی به څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
پیدا کړی، ګوره دا د هغوی حق دی په موږ باندې. په افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم لپاره، دوی د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره. خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي، دا اوس د دوی په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي. کیږي هیڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د خو سر څه روان دي؟ تبه د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي، هغه ښځې چې دباندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه ښځې چې ونډه راوډوي، هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي
دي. دا د دوی حق دی، نور نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته، هغو چېرته وو؟ هغو چې کله په دوه کې دوی سره معامله کوله، دا شی باید پرې منلې وی. په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې، دا باید تاسو مراعت کړي، دوی باید قوي تضمین اخیستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې، هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي، او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه، هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي، هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغو هم باید ملاتړ وکړي، او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي، څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي، یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله، سبا دا حق سره واله، نن دا بندیس وي وڅکه، سبا دا بندیس وي وڅکه، هغه تاسو هم تاوان کوي، او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله په دې پوه شي، او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفره دي چې هغلته تصمیم نیسي وو دغسې فرمان صادروي، او د افغانستان ښځې بي ځوروي، او د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدگیری راځي، نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي؟ البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار وړي، باید دو ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر ته کړن کار نه شي کوي، سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي، تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د هغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي، که ښځې د پلارونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بیرونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي، او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي. دو باید هیله من کړي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پاټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي. نو خدای به ربان دی، د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه دی وړنایي راشي، او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته، خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نه شو جګولی، پارک ته نه شو تللی، ډاکټر ته یوازې نه شو تللی، حج ته نه شو تللی، نور مراسمو ته نه شو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې، هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي، ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي، نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو ښځو داسې فشار راوړي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم یې دعوه پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې، د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر سیندونو او جهیلونو ورټول دی خون کې براتو وای چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبوڅخه د سوداګرۍ په برخه کې چونه ګټه پورته کړي اروپا لګنو زیرمو هم برخمنه ده خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاسه شوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چونه مرسته کړي دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته وغږدو
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي د اروپا لوی وچ په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدنې کېدو سبب کیږي د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه دریم مرکزی برخه وچه څلورم شمالي برخه قطبي تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري اول ژمی یې معتدل او باراني وي دوهم اوړی یې تود او وچ وي د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي ب د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري د دې سیمه هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري مرکزی برخه وچ بری په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته شمالي برخه قطبي په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه او پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زمزیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زمزیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زمزیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
شنو شنو ون
Oh,